د وایس اف امریکا دیوان نن خبری خبرونه مهم سر ټکی ملګری ملتونه واید امریکایی مرستې ځنډېدل د افغانستان روغتیايي څانګه اغېزمنوي. په لخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری په 19 په افغانستان او نړۍ کې د داعش د خطر په اړه غونډه کوي. او سیاسي ګوندونو د پښتونخوامي جرګې غړو د خیبر په جنرود سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو علي وزیر، ملک نصیر احمد، عبدالصمد او نورو فعالانو د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي غونډه کړې. اسلام آباد کې د اقلیمي بدلون یا کلائمیټ چینج په اړه را جوړ شوی کانفرنس د ماهرینو ویل د اقلیم بدلون له وجې په پاکستان کې روانې وچکالۍ د کرکلې څانګه تر ټولو زیات اغېزمنه کړې او د تودوخې کچه هم خطرناک حد ته په زیاتېدو ده. حماس د خالی یا شنبه په ورځ درې نور اسرائیلي برمته شوي کسان خوشي کړل. په لړخته اسرائیل هم 133 فلسطینی بندیان آزاد کړل. دا 13 میاشت د اوربند له توافق وروسته 5 ځل دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خپرونې طرفه عمل پاتې شئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 نیمې او په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. اول زو هم د خپل مهم رپورټ او د خپل مهم خبر پلو چې د امریکایي مرستو ځنډېدل په افغانستان روغتیايي څنګه اغېزمن کړي. دا ملګرو ملتونو ویل دي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فروری پر 19 نن سبا په افغانستان او نړۍ کې د داعش د خطر په اړه غونډه کوي. هم په دې اړه باندې معلومات او سړنه اخلو. موږ سره د نیویارک نه سړونکو جانګیر خټک سره ملګری شوی. ستړی مشي، په خیر راغلی جانګیر خټک سره. مننه کوج د وخرا کول. اولنی پښتنه به هم دغه وکړو چې په افغانستان او په نړۍ کې د داعش د خطر په اړه غونډه په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سبانه ورځ یا د فروری په 19 راغوښتل. اهمیت د دې غونډې څنګه بیانوي؟
بالکل، دا سبا سحر په نیویارک ښار کې چې کوم ځای ناست یم دلته به کیږي او هلته کې رپورټ په داسې مخې ته راځي چې په افغانستان کې چې کوم د داعش موجودګي ده هغه څومره لوی خطر دی. په دې حواله باندې به بنیادی توګه باندې دا سیکرټری جنرل چې کوم رپورټ دی هغه اور سره بیا په دې باندې بحث وغیرہ بکیږي. ا دې باندې اهمیت دې نه اندازو لګوي چې دا ورسته 100 ورځو نه لګیږي مسلسل دا خبرونه را روان دي.
هلو جی جی ستاسو آواز راځي. سوري
جی جی ها، نو ورسته 100 ورځو نه دا خبرونه مسلسل را روان دي چې په افغانستان کې داعش مضبوط شوی دی. دین اول سیګار چې کوم سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان ریکنستراکشن چې کوم د امریکایو سازمان دی هغه ریپورت هم دا ورسته ورځو کې مخې ته راغلی او چې کوم ډیر تفصیلی دی یو سالو دیش پاڼو باندې مناسب مفصل رپورت دی چې کوم کې د داعش هغه کې هم ذکر شوی دی چې الته کې په افغانستان کې داعش او د ٹی ٹی پی په شانتې ډلې موجود دي. او بیا داعش چې کوم دی هغه یوازې افغانستان کې یو خطر نه ګڼل کیږي بلکې په دې پوره سیمه کې دا یو ډیر لوی خطر ګڼل کیږي. بلکې دا به وایم چې په پوره نړۍ کې به دا یو خطر ګڼل کیږي. ورسته سموده کې یو رپورت راغلی دی چې داعش په عراق، سوریا او د نورو سیمو کې دومره مضبوط شوی دی چې هغه ورسته سموده کې تقریبا 10 ملیون ډالر هم جمع کړی دي په چندو په صورت کې. نو هغه مضبوطی کې لګیا دی. نو نړۍ هر چرته کې په دې باندې نظر لري. افغانستان باندې په خصوصي توګه ولې چې الته کې یو داسې حکومت دی چې کم یو طرف ته داعش خلاف جنګیږي اور سره بل طرف ته هغه ترخګرو ډلو مرسته هم کوي چې کم د نړیوال مختلفو هیوادونو په تور فهرست کې شامل دي بحث ترخګر ډلې. نو په دې حواله سره دا ډیر مهم دی. او بیا تاسو دا هم وګورئ چې ورسته سموده کې افغانستان کې چې کم داعش موجودګي دا گرچه طالبان دای باندې خبروم کړي دي هغه بس د تاسو بیا شریکم او چې کم دا ورسته سموده کې دا داعش چې کم حمله دي بریدون دي هغه دومره زیات شوی دي چې ورستو کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان وزیر خلیل الرحمن حقانی چې کم دا افغانستان کورونا چارو وزیر سراج الدین حقانی ترو هغه هم یو داعش په حمله کې پبرت کې خپل ژوند بیللو. نو دومره هدا پر خو غي موجودګي شته دي واګه نه باوجود طالبان دا وای چې دا نشته دي او په دې باندې ډیر غټه ما په خیال چې دا غونډه به وي او دا به کته وای چې سره راځي پکې
یو طرف ته څنګه تاسو وی چې په افغانستان کې طالبان د داعش خلاف جنگي یو ولته وخت په باندې عملیات تم دغه خلاف کوي بیا دا څو غونډه چې په دې کې د افغانستان هم نو مهم دی بیا په نړۍ کې وخت تل شي څنګه تاسو د خلیل اقانی ذکر وکړو طالبانو د دې څنګه ګوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه ته څنګه ګوري
هغه دې ته بالکل مکه سوچ دی چې کوم هغه شورا نه وای چې په افغانستان خاوره باندې هیڅ ترخه غره ډلې نشته دي بلکې چې کله دا رپورت راغله چې د ملګرو ملتونو دا غونډه سبب کیږي نو دا طالبانو چې کوم د وزارت داخله دی یا داخله وزارت چې کوم دی هغه ویان دی عبدالمتین کانی هغه یو بیان نن مخه تراغله دی چې کوم کې هغه دا خبره ټوله رد کړی دی هغه وایي چې افغانستان په خوره هیڅ قسم ته ترخه ډله موجوده نه ده یو بل مهم ټکی چې کوم هغه خپل بیان کې یاد کړو هغه دا وویل چې یو سو واقع اپیخ نه کیږي په افغانستان کې دا هغه پلانینګ د افغانستان د خوره نه بهر کیږي او هغه به دا هم وویل چې په افغانستان خوره باندې مکمل کنټرول د طالبانو دی او دلته کې مونږه ترهګرو ډلو ته هیڅ ځای نه دی ورکړې د بیان کې د سحکاری چاغه اشاره پاکستان طرف ته کوله ځکه چې طالبان اوس مسلسل په پاکستان باندې تور لګوي چې داعش مرسته پاکستان کوي چې کم پاکستان ردوي یعنی دا نظام پاکستان ردوي
خود د یو ډراپ سایډ بیا په امریکا کې مختلف دغه اخبارونو دی په دې باندې خبري بحث هم روان دي دوی دا رپورت کړی دی چې پاکستان غواړي چې داعش خلاف په افغانستان کې دننه کاروایی وکړي او امریکا مرسته ترلاسه کول هم د دې کوشش دی د دې رپورت کې سدي او طالبان د تسب خبرګون یا بیان وایي
دی بالکل ډراپ سایډ چې کوم دی دا بنیادی تور باندې یو تحقیقاتي رپورټونو ویب سایټ دی او هغه کې پاکستان افغانستان په دې سیمه باندې هغه کافی رپورټینګ کوي امریکا باندې هم کوي نو هغه کې هغه دا یو رپورت جاری کړی دی چې کوم هغه وایي چې دا تحقیقاتي رپورت دی او په هغه کې هغه دا دعوه کوي چې پاکستان فوج د دې خبرې پلانینګ کوي چې په افغانستان خوره باندې د داعش خلاف عملیات وکړي او لوی پیمانه باندې عملیات وکړي چې کوم مقصد دوی یو خدای چې داعش ته نقصان ورسوي او دویم دا چې دا امریکای نوی صدر ډونلډ ترامپ هغه په دې مجبور کی چې هغه په افغانستان کې یو ځل بیا په یو جنگ کې ښخ شي دا د دې رپورت بنیادی چې کوم نقطه ده هغه دا ده او چې کله دا ټول رپورت فور شو لونه په دې باندې ګرځي او ته په پاکستان حکومت در طرفه باقاعده خبرګون یا سر ریاکشن نه دی راغله او په دې رپورت کې دا خبره ډېره زیاتې شوې دي او په دې باندې بیا د طالبانو خبرګون ضرور راغله دي طالبانو چې کوم ویان دی ذبی الله مجاهد هغه د امریکا افغاني جکم د افغانستان میډیا دا په هغه کې دا هغه د سبا نو مخ ته راغلي چې کوم کې هغه دا وایي چې دا رپورت اول خو هغه رد کړی دی بیا ورته دا ویلي چې دا یو شخصي یو معلومات یا یو شخصي نظر کې دی شي دا حقیقت سره د هیڅ تعلق نشته دی او بیا دا چې پاکستان چې کوم داسې ګامونه دی هغه دا نه خیال چې دا به کیږي دا بالکل یک طرفه مضمون دی چې کوم شایع شوی دی او اوس دینا دا خبره یو 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 شیته دا لک نظر ساتل پکار دی چې دا دغه خبرونه اول دل نه دی راغلی او بیا په افغانستان باندې ورسته سموده کې د پاکستان د طرفه گزارونو خبرونه هم سندوی نه دي ګوري د دسمبر تل رښتمه نیټه باندې پاکستان د پکتیکا برمل چکم سیمه دا هغل تک فضائی بمباری کړو چکم کې طالبانو وینا دا و چې یو 15 تنان وجل شوی پکې او پاکستان دا داوا چې دی پکې بلا شه ترخګر وجدي او هغه نه پاس بیا پاکستان او طالبانو ترمنځ چې کومه اړیکې و نورم خرابې شولې په دوه حالاتو کې داسې رپورټونه راتلل چایا پاکستان به دا بریدونه کوي کا پاکستان دا اراده نه هم وی زما په خیال په افغانستان کې به دا شکونه ډیر زیات وي چې سو پره پاکستان باقاعده د دوه خبرونو تردید نه کوي چې کم تر اوسه پره نه دی راغله
ډیر زیات مننه کو جنگ خړک صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول یو جهان مننه
ډیره مننه ډیره مننه
هم د افغانستان په موضوع بل رپورت وړاندې کوو بیا وروسته د خبر پښتونخوا په لورځو چې د بلګرو ملتونو ویلي چې افغانستان لا هم د چاودیدونکو توکو لامل په پراخه کچه ککړل او د ملیونونو افغانانو ژوند یې له ګواخ سره مخ کړي. نړیوالي ادارې په روان کال کې له دې هواد د ماینونو او د ناچاو دو موادو د پاکولو خلکو ته د پوهه ورکولو لپاره د نړۍ د نړیوالي ټولنې تقریبا 2 ملیون ډالر غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو څېړونکو وایي طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې د نړیوالو سره همغږي او وکړي. تفصیلی نور سره تاسو سره سیمینار دی وا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا ویلی په افغانستان کې لا هم خښ شوی ماينونه او ناچاو د توکي د افغانانو ژوند ته خطر پیښې او هرمیاشت په هیواد کې تر 55 پورې کسان د موادو په چودنو کې ملکیږي یا ټپيان کیږي. سیلون کې وای د تیرو جنگونو په محل خښ شوی زیات تر ماينونه او نور بارودي مواد د نقشو د نشټون لوجي په مکمل توګه ندي صفا کړی شوی.
تلويخ ملت یو تنه دي ورسانو لا درسه فټو او چاغوي هم یو دیو ته د مینونو نقشې لرلې مګر په ډیرو ځایو کې دوی هم نقشې نه لري او بل د خپل د غربي نړۍ دراتک تر د امریکا د اشغال کې هم مینونو فرشتوي دي. اته زموږ خپل د افغانانو مجاهدینو قومندانان خپل دي چې دوی په ډیرو نامعلومو ځایونو کې مینونو فرشتوي دي او دغه مینونو پیدا کول یا دغه مینونو د مې جوړل دا زمان غواړي وغه غواړي سرمایه غواړي پیسې غواړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا په 2 فروری په ایکس لیکلی چې نږدې 3.3 ملیون تنان د ماینونو او ناچاو د توکو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. اداره وایي لدین د متاثر کیدونکو تنانو 80% د ماشومان دي. سیلون کې وایي د روس او غربي نړۍ مسولیت جوړیږي چې اړوند ادارو ته د ماینونو نقشې ورکړي او د ماین پاکي پروسه کې ورسره مرستې وکړي.
لومړی درجه مخالفت د امریکا او روسي ده. هغه څه چې دوی په خپل لاسونو خخ کړی دی هغه باید وباسي، ځکه دواړه وای چې موږ له افغانستان سره دوستی کوو او دوستی پالو. نو دوستی چې پالي نو دوی باید راست دا ماينونه وباسي. د افغانانو ژوند باید خطر کې وانه چوي او دویم مسولیت نړیوالو سازمانونو ته او دریم مسولیت افغان حکومت د چې په دغه جهاد کې یا په دغه ارتباط باندې یا په دې تړاو باندې راغنده ګامونه وچت کی.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د جنوري په 15 ویلیو چې تیر 2023 کال کې د 1500 افغان ماشومان د 14 توکو او 14 دونکو موادو په 14 کې وجلې شوی او یا سخت ټپيان شوی دي.
د نړیوالو لاده ته هم دا توجه په افغانستان کې نه ده چې دغه مينونه پاک شي. نو دغه واړه اطفال چې وجل کیږي یلا تم دا دی چې هغه تر یوې خونه خه وه نه ورکول کیږي او د پدې سیمه کې د تاغ او دراتک معلومات ورته ورکول کیږي. نو بنا نړیواله اداره په دغه کې لا پات راغله چې په افغانستان کې ټول سرتاسري دغه چاودیدونکي مواد لمنځه ویشي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ماین پاکي ادارې تر مخه د افغانستان په سکم 312 کې 1550 کیلومتر مربع علاقه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه ده. اداره وای په 2023 کال کې 1 سکوير کیلومتر ساحه پاک کړې شوې او په 1 ټیمونو کې 1.1 د ماين پاکي په پروسه کې او باقی پاتې ماشومان ته د پوهې ورکولو لپاره لاس پکار دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
در وایس اف امریکا ډیو دا سیاسي ګوندونو د پښتنو د پښتون قومي جرګې د غړو د خبر په جمرود باب خبر کې د ملک نصیر احمد عبد الصمد لالا علي وزیر او د نور کسانو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې. د غونډه کې وینا کون کوویل د پښتنو مشرانو او ځوانانو د نیول کېدو پر ضد بتل غږ چوتوي او خوش کول لپاره به پر امن مبارزه کوي. نور تفصيلي تاسو ته هم د خبر نه ډیو خبريال فرید شنوار وړاندې کوي.
د خیبر سیمې په جمرود باب خیبر کې چې ملک نصیر احمد علي وزیر عبد الصمد لالا او نور نیول شوی تنان دي زر تر زر را خوشی کړی شي او په هغوی جوړې شوې مقدمه دې بیرته واخستل شي. پولیسو د ملک نصیر احمد علي وزیر عبد الصمد لالا او نور تنانو په ضد د پښتونخوا په بیلابیلو تانو کې مقدمه درج کړي او هغوی اوس په کېد کې پراته دي.
سنگ پسند د اسلام آباد د حکمرانانو ته پوس کوم چې دا ریاست په پښتون د پارم د مرغې گئی. زما ریاست آدم خور دی، زما ریاست پختون خور دی. آدم خوری نه منم، پختون خوری نه منم.
د پښتون قامي جرګې غړي ورسته له هغې د پښتونخوا بیلابیلو ځایونو نه نیول شوي چې تیر کال د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتنو یوه لویه درې ورځنۍ جرګه را جوړه شوې وه. د جرګې په پریکړو کې یوه دا هم وه که چېرې د اتیا کسیزې کمیټې غړي ونیولی شي نو ټول پښتانه به د دې پر ضد راوځي او احتجاجونه به کوي. احتجاجي غونډې ته وینا کوونکو وویل پښتانه په خپله خاوره امن غواړي، پوځي عملیات نه مني، د پښتنو اوچتول دې ودرولی شي او د پښتنو مشرانو په ضد جوړې شوې د دروغ مقدمې بیرته واخیستلی شي.
تقریبا یولس دروغ مقدمې پہ جوړې کړې دي، ایف آئی آرونه پہ جوړ کړې دي او صوبہ په صوبہ، ضلع په ضلع، تھانہ په تھانہ ګرځوي. د توهین امیز سلوک روان دی، د خلاف موږ د احتجاجي جلسه دایر کړې وه چې په دغه کې زرګونو خلک موږ پښتانه راغلي او د موږ سره دوی ټولو ژمنه وکړه، وعده وکړه چې کدا بنجان لکه نور د موږ پښتون جرګې لکه صمد لالا دی، علي وزیر دی، حکیات مسعود دی، یا مصطفی پښتین دی، دا ټول په دې سلسله کې گرفتار شوي په دروغ ایف آئی آرونو کې. دغه ټولو د گرفتاری غندنه کوو، د ټول په شریکه د جلسې خلک پښتانه راغون شوي.
خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون قامي جرګې غړو په ضد درج شو مقدمو او نیول کېدو په اړه په رسمي توګه سندي ویلي. احتجاج کوونکو بیا بیا دغه خبره تکرار کړه چې د مشرانو او نورو فعالانو د رخلاصېدو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوامدار ساتي او دې لپاره به خپله مبارزه کې چټکتیا راولي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا ڈیوه ده. د آی ایم ایف خپل یو مشن پلاوی په پاکستان ته لیږي، په دې اړه باندې پاکستان مطبوعاتو هم رپورٹ کړی ده، حکومت په دې اړه باندې سوې هم معلومات مخلو. اسلام آباد د موږ سره اسکایپ دلاره د ډیوه خبریال الیاس خان ملګری شوی. ستړی مشه الیاس خان، ول پښتنه به هم دغه وکړي د آی ایم ایف یو مشن دی لیکل دی په مطبوعاتو رپورٹ کړی چې هغه پاکستان ته لیږي، د دغه په اړه باندې سو معلومات لري؟
جی نصر الله صاحب، دا آئی ایم ایف دا مشن دا پاکستان په سفر راغلی دی او فروری پورې بعد د بیلابیل حکومتي وزارتونو دې تر څنګ د سپریم جوډیشل کونسل، د عدلیې، د غرنګ قومي احتساب بیورو، د کم چې غیر قانوني په بیکونو کې منی لانډرنګ او د دې ټولو سیزونو د بینکي کاتو او دغه رنګ په حکومتي ادارو کې شفافیت راوستل، تر څومره پروژې دي هغه کې شفافیت راوستلو سره سره دغه ټول سیزونو جاج اخري او دوی دغه سفرونه د وزارتونو ته خپل سفرونه کړي دي او دغه رنګ نور ادارو سره هم دوی خپل ملاقاتونه کړي دي او مطبوعات دا وایي چې سبا دوی پاکستان سپریم کورٹ سفروں کی ادغت اعلیٰ چارواکو سره سره هم ملاقاتونه وکي، چې دغه رنګ په عدلیه کې کم دغه مسائل دي یا خلکو ته ضرورتاف رسول او د تفرۍ په حوالې سره دغه ټولې مسائل. دغه که څه هم د پاکستان د خزانې وزارت د دې ډلې په حوالې سره د څه ویلو نه ډډه کړې ده، دوی بیا دغه ویلي دي چې د آی ایم ایف کم جاج اخیستونکی هغه به د مارچ په میاشت د پاکستان سفر کوي او هغوی به د پاکستان د جولای نه دسمبر میاشت کم مالیاتي چارې دي د آی ایم ایف کم دوی ته شتونه دي د هغې هر سبا دوی
اخرنی پختنه هم دغه کو که د جوډیشل کمیشن خبر تاسو وکړل چې دغه سپریم کورټ کې به دغه سره هم ملاویږي دا د ائ ایم ایف په دغه سره د ملاویدو پاړه باندې ولی ملاویږي او په دغه باندې خو اوسه پورې شپږشتم آئینی ترمیم نه وروسته بیا ډېر سلانجی هم روانې دي پاکستان کې په کوټونو کې دغه فیصله پینډینګ هم ده.
جی بالکل نسب اللہ صاحب، خاص کر کل نچ دغا شپږشتم آئینی بدلون پاکستان پارلیمان پاس کړی دی، اوس د سپریم کورټ نه هغه جوډیشل کونسل نه په اعلی عدلیو کې او ټاکنو هغه او هغه به اوس اوس هم څلور غړي به جوډیشل کونسل وي، خو زیاتره غړي به حکومتي وي، به د اپوزیشن وي، به د حکومت قانون وزیر به ټاکنل وي، نو دغه اوس هغه پارلیمان ته نمایندګانو ته کم چې مختلفو وکیلانو د پارلیمان د غړو او د رنګلوي مخالفه ګوند ته انصاف افامت کورټ کې چیر دی، او پرون هم د سپریم کورټ څلورو قاضیانو قاضي خط لیکلی او په هغې کې دغه ویلي دي چې په سپریم کورټ کې به کم لس نوي چوکۍ چې خالي دي، او یې دپاره به سپریم جوډیشل غونډه پنځمه فروری هغه دې وځنډولی شي، او د دغه شپږشتم آئین پر ضد چې کوم پاسونه راغلي دي هغې لپاره دې په فل کورټ مقرر چې د دې فیصله وکړي چې آیا دا صحیح و که دا غلط و، هغې نه وروسته دې د قاضیانو دغه ټاکنه په سپریم کورټ کې وشي. د دې تر څنګ د اسلام آباد های کورټ هغه ججانو هغه پاسونه هم راوچت کړي، په هغې کې چې کوم هغوی د سینیاریټي هغه مسله راوچته کړې ده، او د هغوی دغه وینا ده دین های کورټ د لاهور های کورټ نه کوم قاضیان اسلام آباد های کورټ ته دا شپږشتم آئینی بدلون نه وروسته دا هغوی ترانسفر شوي، نو هغې کې چې کوم دلته اسلام آباد های کورټ کوم قاضیان دي هغوی به سینیاریټي به افیکټ شي، او هغوی به اسلام آباد های کورټ چیف جسټس نه جوړې دي. دغه ټول سیزنونه ته دي ټول کورټ جوړ کړی شي نو کې نو دغه هم امکان دی دغه ډله به دغه ټول ستونزې خاص کر د عدلیې او د
ډېر زیات مننه کوي الیاس خان صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو او جهان مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د هم په پاکستان په موضوع بل رپورټ ته وړاندې کوو چې اسلام آباد کې د اقلیمي بدلون کلایمیټ چینج په اړه را جوړ شوی یو نړیوال کانفرنس ته په ویناګانو کې ماهرینو اندېښنه ښودلې که حکومتي کچه یې د مخنیوي لپاره ګامونه وانخیستلی شي نو ماحولیاتي بدلون به ډېر لوی بربادي جوړ کړي. دوی ویل ټول سیاسي ګوندونه د باید د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړي. نور تفصیل تاسو ته هم د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
کانفرنس ته ماهرینو اوویل د اقلیم بدلون لوجې په پاکستان کې روانې اوچکالۍ د کرکلی څنګه تر ټولو زیاته اغیزمنه کړې ده، او د تودوخې کچه هم خطرناک حد ته په زیاتېدو ده. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په روان کال کې د 30% کمو بارانونو خبرداری ورکړې. ماهرینو د کوپ 23 رپورټ حواله ورکړه چې وایي پاکستان د اقلیم بدلون په اړه اتم تر ټولو زیانمندونکی هیواد دی. دوی اوویل دا کانفرنس کانفرنس مونږ لا د یو سکولو لپاره د بیخېدو غږ دی او زیاته کړه چې د دې ننګونې سره مقابله کولو لا ډیر څه کول پاتې دي.
اس کو اگر پاکستان نے آج نہ سمجھا تو آپ کی جو فیوچر
کنن هم پاکستان د ماحولیاتی بدلون د ستونزې ته پاملرنه اون کړه نو زموږ راتلونکي نسلونه به په مشکل کې وي. موسمی بدلون یو مستقل پایله ده او کدا په تعلیمي نصاب د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې شامل نه کړی شو، سیاسي یووالی را نه وستلی شو او میډیا کې ورته غوروالی ور نه کړی شو نو دا مسله به ځان ته پاتې شي.
ماهرین وای دا خبره په ډاګه ده چې پاکستان د اوبو د کمی اړخ ته په توندۍ سره روان دی او کچرې دلته اوبه کمیږي نو د دې ژور اثر به د پاکستان دننه د خوراک په تحفظ کیږي او د دې امکانات ډیر سنگین دي او سملاسي توجه غواړي. کال 2022 اگست کې د طوفاني بارانونو له کبله د پاکستان زری څانګې ته سخت زیان رسیدلی و او حکومتي شمیرې ښایي چې د سیلاب له کبله 3.3 میلیونه خلق هم متاثره شوي دي او اقتصاد ته د 1.5 بلیون ډالر نقصان اړولی دی.
These codes and these legislations should
څنګه چې ماهرینو هم ذکر وکړو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د حکومت شخصي څانګي کاروبار کوونکو میډیا او د ټولنې په کچه د ګډو هڅو د ګډ موصلیت د ګډې پالیسۍ ضرورت دی.
د ځینې کارپوهانو ویناوا که حکومت دې سنگین مسلې ته پاملرنه ونه کړه نو پاکستان به تر 2050 پورې د خپل کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی د 13.6% للاسا ورکړی وی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال کانفرنس ته پخپل وینا کې اوایل
پاکستان ویچ هاف لیس دن 1%
پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم په خچنوالۍ کې صرف 1% برخه ده خو تر ټولو زیاته اغیزمنه هیوادونو کې شامل دی.
نوموړی وړاندیز وکړو چې ملګری ملتونه دي د چاپیریال ککړونکو هیوادونو نه د نړیوال چاپیریال مالیه یو ډول بڼه جوړ کړي او له دې مالیه څخه پیسې باید د نړیوال جنوب هیوادونو سره د اقلیم د بدلون ننګونو سره د مقابلې لپاره د فند په توګه وکارول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو دا ډیو تاسو په فیسبوک، یوټیوب او ویب باندې نیخ پنیغه ګوري، په سټلایټ ټی وی باندې هم دا خبرونه نیخ پنیغه راځي. په ایکس باندې چې کوم معلومات تازه یا خبرونه شریکيږي هغه په ایکس رسنۍ باندې تاسو فالو کول شئ، ترلاسه کول شئ. په انستګرام باندې هم ویو ډیو تاسو فالو کول شئ. د خبری خبرونه کې نړیوال موضوع په لوزو چې د حماس د خالی شنبه په ورځ درې نور اسرایلی برمته شوي کسان خوشی کړي، دا د اوربند د تړون یو برخه ده. بل رخته اسرائیل یو سل او دری اتیا فلسطینی بندیان آزاد کړي. دا تر میاشت د اوربند له توافق وروسته پنځم ځل دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي. تفصیل تاسو ته هم د ډیوا همکار محمد اکرام په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا پنځم ځل دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې ډزبندۍ په اولنۍ مرحله کې د قیدیانو تبادله شوې. خوشی کړی شوي درې اسرائیلي کسان د 2023 کال 8 اکتوبر په سویلي اسرائیل د حماس په حمله کې یرغمل کړی شوي. حماس وسلوالو یرغمل شوي اسرائیلیان د وینا لپاره اول یو جوړ کړی شوي سټیج ته وروستل او بیا د حماس پوځي سانګي الاقصا بریګیډز د سره صلیب لیوالي کمیټې ته وسپارل. په زرګونو فلسطینیان د پیښې په ځای کې راټول شوي او هیله یې څرګنده کړه چې د ډزبندۍ موافقه به دوام عمومي او د یوې پراخې او هر اړخیزه سولې تړون ته به لار هواره کړي.
د ډزبندۍ د موافقې په عملي کېدو ډېر خوشاله یم. وینه تویدل بند شوی، د توپ ډزې، هوایی بریدونه او بمباره هم درېدلې. دا زموږ لپاره د خوشاله خبره ده او دلته د هر چا لویا هیله ده.
مونږ هیله لرو چې د قیدیانو سپارلو لومړی پړاو په سمه توګه مخ په وړاندې لاړ شي چې مونږ بیرته خپل هیواد ته راستانه شو. مونږ د شمالي غزه نه راغلی یو. د بیرته راستنېدو ځینې سړکونه لا هم بند دي او شمال ته د تګ راتګ خرچې هم زیات دي. نو مونږ د پوره ډزبندۍ خواهش لرو چې زمونږ لپاره څومره ممکن وي په ارزانه بیه خپل کورونو ته د تګ ټولې لارې خلاصې شي.
د تړون لاندې اسرائیل د خالی یا شنبه پورس په خپلو بندیخانو کې قید یو سل او درې اتیا فلسطینیان خوشی کړي. د ډزبندۍ وروسته تر اوسه پورې د حماس په ولخه کې یویش یرغمل شوي اسرائیلیان او د اسرائیل په بندیخانو کې 710 فلسطیني قیدیان خوشي کړل شوي دي. د اسرائیل د یرغمل شوو او بدرکه کسانو لپاره معاون ګال هرش د درې خوشي کړل شوو اسرائیلیانو د صحي حالت غندنه کړې.
د اسرائیل ریاست د حماس پر لپسې خلاف ورزي په سنجیدګۍ سره اخلي او په خاصه توګه نن سهار خوشی کړل شو درې اسرائیلیانو حالت ډیر زیات سنجیدګۍ سره اخلي. موږ به په دې غلي نه پاتې کیږو. سلاکارانو ته پیغام لیږل شوی او د دې برابر به ګام اخستې کیږي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې مرحلو ډزبندۍ تړون د جنوري په 19مه عملي شوه چې ورسره په غزا کې د اسرائیل د 15 میاشتو پوځي عملیات ودرېدلي. د اسرائیل په دغه عملیاتو کې غزا په مکمله توګه تباه شوه. په دې کې د غزا د صحت چارواکو تر مخه د 12,000 نه زیات ماشومان په ګډون خوښه 12,000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وايي حماس وسروالو د 2023 کال 8 اکتوبر په حمله کې 1200 اسرائیلیان وژلو او 250 یرغمل کړو. اخوا فلسطینیان د شمالي او سوېلي غزا په منځ کې د نتزریم سیمه ته ستنېدل شروع شوه چرته چې د اسرائیل پوز عملیات کول. د اسرائیل پوز او حماس ویلي اسرائیلي ځواکونه د اتوار په ورځ د دغه سیمه ناوتلي دي. د ډزبندۍ تړون لاندې اسرائیل په دې سلا شوه چې د 4 کیلومتره اوږدې نتزریم سیمه نه خپل پوځیان وباسي. دا د ځمکه هغه برخه ده چې شمالي او سوېلي غزا د یو بل نه بیلبي او اسرائیل د جنگ په وخت کې د پوځي سیمه په توګه باندې استعمال ولا. زیاتره فلسطینیان د اتوار یا یک شنبه په ورځ نتزریم کې تباه شوه ودانه یو تارستان شو. محمد اکرام، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه تاسو نه خپنی غدا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه غوري. په بلوچستان کې فعالان وایي چې هلته کې د خزو پوړاندې د تشدد پیخي کې اضافه شوې ده او په کار ده چې د دې د مخنیوي لپاره خلکو کې ته موجود قوانینو په اړه باندې پوهاوی ورکړي شي. په یو غنډه کې چې په کوټه ښار کې جوړ شو د خزو د حقوقو تنظیمونو د صنفي تشدد لمنځ وړلو په برخه کې د ځوانانو په کردار ټینګار وکړ. تفصیل یې نور تاسو ته هم د کوټه نه لړیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د کوټې په نمل پونتون کې د غیر دولتي موسسه ترکی فاونډیشن لخوا د شوزو او دنجونو په ضد په ټولنه کې د تشدد د مخنیوي د تربیه غونډه وسوله. وینا کوم کویل چې په بلوچستان کې په سنپی تشدد کې اضافه لیدل کېږي. د دوی په خبره چې د شوزو په ضد د تشدد لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د هر وګړي وهلو زلو ته اړتیا ده. خو په دې ترڅ کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
اسلام خو حقوق راکړي دي شوز د پاره جلار قبایلی روایت مشه دا سہولتونه نه راکې رائټس نه راکې هغه د پاره چې دی شوز ډیر تشدد شکار دي هغه باندې تشدد کیږي. سړیان دا شی نه مني چې شوزیم سبق ویلی سي ډیر کورون دارنګ دي چنجون ته تعلیم نه ورکي. تعلیم د وجه چې دی هغه انسان د ډیر شانس شاته پاتې سي. بیا اسلام کې نکاح اجازه ستا خو چې ودون ورکي هغه سې اجازه نه اخی ودو نورو کې ډېر ښنې انجونی بیا چې واده بعد چې هغه باندې کم تشدد کیږي.
کډون کوم کول چې د انجونو او د شوزو په ضد تشدد ډېر مهمه ستونزه ده چې ټول ولس په دې باندې خبرول ضروری دي.
بدبختانه موږ په یودې ټولنه کې ژوند لرو چې په هغه کې د جنډر ډیسکریمینیشن چې کوم اثرات یې هغه ډېر زیات دي. موږ په پیټریارکل معاشره کې ژوند کوو چې په هغه کې مثال کې تور ونرته زیات د غور کول کېږي پاور بنسبت د یو شزي او د شزو حقوق در شو لاندې کېږي. زبې خبر درته وکم زموږ په معاشره کې دا یو ډیر مشهور ده چې د شزو حق په پوند کې دي. دا یو رنګ ډیر غلط سټېټمنټ دی. شزه او انسان دا دواړه الله پاک یو رنګ پیدا کړی دي. دا دواړه د ادم او د هوا بچان دي. د دې حقوقوم یو رنګ دي. وس دنیا بدله ده. دا داغه په مناسبت په پښتون ټولنه کې شزه د کور پوری ساتل سوی ده هغه نو تعلیمي دارو ته لاده نو د سی تجارتي دغه ته لاده
حکومت وی چې د دې لپاره قانون جوړ کړی دی مګر په خلکو کې د قانون په اړه باندې پوه نهسته
کورو کې خپل د ماینو سره د انجنونو سره د کوم چې د فاملی انجنې دغه سره هم تشدد کیږي نو د دا تشدد لپاره او خاص طور چې د هراسمنت ات ورک پلیس چې دی دغه لپاره یو قانون جوړ شوی دی چې کوم په جواب کې د کوم شزه هغه پروونشل اومبرس پرسن د کوم چې دا قانون انډر هغه خپل سرویسز پرووایډ کوي نو هغه چې دی هغه ته اپروچ کولای شي چې دغه کیس چې دی فورن څنګه چې په عام کورټ کې هغه کیس قتل کیږي د دې کیس هم قتل کیږي او بیا په هغه کې د انصاف ورسیږي
عورت فاونډیشن وی تیر کال په 2024 کې هم په بلوچستان کې په هر دویم ورځ یو شخص وژل شوی یا له تشدد سره مخامخ شوی و عورت فاونډیشن د تیر کال په رپورت کې ویلي و چې د تشدد په دری او پیښو کې درې څلوېشت شدي وژل شوی په دوی کې 9 شدي او 14 نارینه د ننګو ناموس په تور قتل شوی دي څلور شدي د کورنۍ ته او تریخوالي لکبله خپل ځان خپل وژلې او لو شو سره جنسی تیری سوی دوی تشتول سوی دی د دوی لخلی دا یوازې هغه شمیره ده چې د خبری رسنی مخ تراغلی ده شایي چې دا شمیره نور هم زیاتوي د یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام راپورت دی په بلوچستان کې د شوزو لیک لوست یوازې 9% دی 8% شوزی روزګار لري د ورلد اکنامیک فورم ګلوبل رپورت وی چې بدني تشدد جنسی زورونی د غیرت په نوم وژنې په زور او د کشنی عمر ته ودونو په لحاظ پاکستان د نړۍ د 146 حیوادو په لړۍ کې پر 145 نمبر دی چې یوازې له افغانستان وروسته دویم دی حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک یې کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
دروي صف امریکا ډیو ده د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې خی چې پروان مالی کال کې شخصي څنګه ته 800% زیاتې قرضې ورکړل شوې خو په ترهاګری زپلې خبر پښتونخوا کې واړه او د منځنی درجه کاروباریان وایي دوی ته د رعایت په توګه د سود نه بغیر او اساني قرضې ورکړل شي نو تفصیل تاسو ته هم د سیمینار دی خبريال ریال حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي
کاروباریان وایي د ګرانې د کمی سره د سود په شر کې کمی راوستل یو مثبت عمل دی خو بیا هم د وړو کاروبارونو لپاره د سود شر سیوا ده او هغه نشي کولای چې په دې شر سوداګرۍ ته دوام ورکړي
سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز ټیک اپ انډستری دا پروډکشن یونټس دی هغه تا کم اس کم یو 5 سال د لپاره یو انسنټیو پیکج ورکول پکاري چې مطلب دا دی هغه لپاره زیرو ریټډ باندې دا لون ورکول پکاري چې د دې بزنس ډیولپ شي ګو چې هغه ٹھیک تھا یو طرف تھا گورنمنٹ لا اگر مارک اپ چکم دینو اگے کے بدی تھا انسینٹیو میں لاؤشی ریلیف پہ ملاؤشی اور ببل سائڈ خود گورنمنٹ کا انکم ٹیکس ہوم ورک کئی دی جی ایس ٹی ورک کئی دی پا بجلی پا دا مختلف یوٹیلیٹی بلس چکم دی پدے کم 40% ٹیکسز ورک کئی ایمپلائمنٹ ہم جنریٹ کئی
د سٹیټ بینک میرے خای روان مالی کال په و میاشتو کې شخصي کاروبارونو ته نږدې 1.5 ټریلیون روپے قرضې ورکړې شوې یاد بینک وایي تیر مالی کال هم په دې موده کې شخصي سانګې ته 1.35 ارب روپے ورکړې شوې وې روان کال په جنوري کې د پنجاب حکومت په صوبه کې د وړو کاروبارونو د پاره د 10 لاکھ نه تر 3 کروڑ روپے پورې د سود نه بغیر د قرضو اعلان کړي چې مقصد یې په صوبه کې معاشي فعالیتونو ته وده ورکول او د روزګار موقع پیدا کول دي. په صوبه کې کاروباریان وایي د امن او امان د خراب صورتحال او د ټیکسونو د زیاتوالي له وجې واړه کاروبارونه وده بیا نمومي او د هغې منفي اغیزې په روزګارونو کېږي.
بزنس کمیونټی ته یو بزنس انوایرمنټ لول ورکې. بزنس انوایرمنټ نو مطلب دا دی چې ته هغه ته فاینانشل او مالی جاني سکیورټی ورکې، امن ورکې، بیا وته چې کوم دی بزنس انوایرمنټ کې ایز اف ډوینګ بزنس شي، کې بجلی ورته ارزانه کې، د ټیکس هغه ورته اسان کې، ارزان کې، هغه امپورټ ورته اسان کې، ایکسپورټ کول ورته، ډاکومنټیشن دا سیزن ورته، یو بزنس اورال انوایرمنټ جوړ کې، نو بیا که یو بزنس سیوي نو بیا د ټیکس بوج اورال سیوي کېږي، نو خلک به اوچت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت هنرمند ځوانانو ته د احساس پروګرام لاندې د 100,000 روپۍ نه تر 500,000 روپۍ پورې د سود نه بغیر قرضې ورکوي، او دا قرضې د اخوت مایکرو فاینانس بینک او خیبر بینک په ذریعہ ورکول کیږي، او دا قرضې به په 8 کالو کې واپس کیږي. د سٹیٹ بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال په میاشتو کې کاروباری بینکونو شخصي څنګه ته 22 ارب روپے قرض ورکړي، او د اسلامي بینکونو څخه 45 ارب روپے قرض اخستل شوی دا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې عوام د چینو د بورې د بای لوړېدو له امله شکایت لري. وایي د روانې فروری په میاشت کې د چینی بورې د هر پارسل په نرخ کې 2000 روپۍ اضافه راغلي، او د یو کیلو چینی قیمت 178 روپۍ ته رسیدلې. سوداګر وایي چې پاکستان نږدې 1.5 لک ټنه چینی افغانستان ته صادر کړي، چې له امله یې په هیواد کې د چینو کمی راغلی او قیمتونه یې لوړ شوي. تفصیل نور هم د بلوچستان ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا ویلی په افغانستان کې لا هم خښ شوی ماينونه او ناچاو د توکي د افغانانو ژوند ته خطر پیښي، او هر میاشت په هیواد کې تر 55 پورې کسان د موادو په چودنو کې مړ کیږي یا ټپیان کیږي. سیلون کې وای د تیرو جنگونو په محل خښ شوی زیات تر ماينونه او نور بارودي مواد د نقشو د نشټون لوجي په مکمل توګه ندي صفا کړی شوی.
تلويخ ملت یو تنه دي ورسانو لا درسه فټوي او چاغوي هم یو دیو ته د مینونو نقشې لرلې، مګر په ډیرو ځایو کې دوی هم نقشې نه لري، او بل د خپل د غربي نړۍ د راتګ سره د امریکا د اشغال کې هم مینونو فرشتوي دي. اته زموږ خپل د افغانانو مجاهدینو قومندانان خپل دي چې دوی په ډیرو نامعلومو ځایونو کې مینونو فرشتوي دي، او دغه مینونو پیدا کول یا دغه مینونو د مې دوړل دا زمان غواړي، وو غواړي، سرمایه غواړي، پیسې غواړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا په 2 فروری په ایکس لیکلی چې نږدې 3.3 میلیونه تنان د ماینونو او ناچاو د توکو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. اداره وایي له دې نه د متاثر کیدونکو تنانو 80% ماشومان دي. سیړونکي وایي د روس او غربي نړۍ مسؤلیت جوړیږي چې اړوند ادارو ته د ماینونو نقشې ورکړي او د ماین پاکۍ پروسه کې ورسره مرستې وکړي.
لومړی ترجمه خلافیت د امریکا او روسیې ده. هغه څه چې دوی په خپل لاسونو خخ کړی دی هغه باید وباسي، ځکه دواړه وایي چې موږ له افغانستان سره دوستی کوو او دوستی پالو. نو دوستی چې پالي نو دوی باید راست دا مینونه وباسي. د افغانانو ژوند باید خطر کې وانه چوي، او دویم مسولیت نړیوالو سازمانونو ده، او دریم مسولیت افغان حکومت ده چې په دغه جهاد کې یا په دغه ارتباط باندې یا په دې تړاو باندې رغنده ګامونه اوچت کړي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د جنوري په 15مه ویلیو چې تیر 2023 کال کې د 1500 افغان ماشومان د 14 توکو او 14 دونکو موادو په 14 کې وجلې شوی او یا سخت ټپیان شوی دي.
د نړیوالو لاده ته هم دا توجه په افغانستان کې نه ده چې دا مینونه پاک شي. نو دغه واړه اطفال چې وجل کیږي له تم دا دی چې هغه تر یوې خونه خه وه نه ورکول کیږي، او د په دې سیمه کې د تاغ او دراتک معلومات ورته ورکول کیږي. نو بنا نړیواله اداره په دغه کې لا پاتې راغله ده چې په افغانستان کې ټول سرتاسري دغه چاودیدونکو مواد لمنځه ویشي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ ادارې تر مخه د افغانستان په سکم 312 کې 1550 کیلومتره مربع علاقه په ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړه ده. اداره وای په 2023 کال کې یو سل او یو کم او یا سکوير کیلومتر ساحه پاک کړی شوی او په یو سل اته اتیا ټیمونو کې یو سل یو کم دیرش د ماين پاکي په پروسه کې او باقی پاتې ماشومان ته د پوهې ورکول لپاره لاس پکار دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیور تاسو ته هم رپورټ مو چلو په دغه تکنیکی ستونزه را لاله د نعمت کوشش هم کوو چې دغه رپورټ ته بیا ولګو. د دغه په ځای تاسو د عبدالرزاق رپورټ واورئ. د خوځو هم د بل رپورټ په لوچه د خیبر پښتونخوا په 14 ضلع کې په اول ځل د یو شخصي سکول لخوا زده کوونکو ته د سارو د ساتنې تحفظ او د هغوی د خیال ساتلو د پوهې رابېدارولو لپاره یو نندارتون را جوړ کړل شوی چې پکې زده کوونکو په ګڼ شمیر سره بیلابیل ډول اور نندارتون ته ای خو دیو. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته هم 400 دین ریډیو خبريال ملک وقاص په رپورت وړاندې کوي.
دا نندارتون په عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې راجوړ کړي چې د زناورو میناوالو خوښه شلو پورې بیلابیل زناور راوړي وو او د مختلفو نسلونو چرګان، پیشوګان، سپی، کونترې، توتیان او تاوسانې خودلته ای خو دیو. په بیلابیل ډول زناورو کې د ماشومانو په ګډون میاندو او پلارانو زیات دلچسپي خودله. د غونډې تنظیمونکي وایي د چاپیریال ککړتیا او سارو ته د نه پاملرنې له امله بیلابیل ډوله حیوانات له چاپیریال څخه ورکیږي او دا کنټرول لپاره نوې نسل ته پوهاوی ورکول پکار دي چې د چاپیریال د انډول ساتلو لپاره د حیواناتو ساتنه څومره مهمه ده.
حکومت دې چې کوم زمونږ وایلډ لایف ته بدهږي، زمونږ جنگلات ته بدهږي، زمونږ چې کوم دي دای ولا چې کوم بده باندې لیک انویسټمنټ کولې توجه ورکړه د ملک او د ملت په کارامت شي او د مشر شو کوم د افسوس خبردار کړه بده ملک اوس دې وخت ته تکر کې ختم شو دي کې مرغې ختم شوې دي کې بلبلې ختم شوې دي کې تورانه ختم شوې دي کې څومره چې کوم دي کنه زناور ټول ختم شو د صدا وجنه چې موږ اسمانه ما کړی او اسمانو شو دي کې موږ خلکو له تعامل پټی کوټه ټاک بشيو او چې کوم دي تعامل په خپل موږ شو وسیم پاکستان ته جنتی نظیر وایو نو که چرته زناور په کې موږ تعامل پنور مخکول
د دې ټولو په منس کې د 400 دی د یو شخصي سکول استاد خپل د نادر نسل پښو راوړې وا هغه د خپل پښو معرفي کول په محل وای چې دا مانو نومیږي او زکه ساتلې چې د دې خصمانه دویتا ذهنی سکون ورکوي.
پیرنټس ته یو میسج ورکو چې دا ماشومان چې دغه کوم ماشومان دي هغه د پاردا سه پټس پکور کې اوساته نن سبا دا موبایل زی بسر چا پیرنټس چې دینو موبایل وړول ماشومان لور کړی دي او پای باندې بس بیزی کړی دي صحیح شو نو مونږه زموږ د دې پروګرام دا میسج دی چې خپل ماشومان ته کور کې خپل یو پټ اوساته او هغه سره هغه بیزی کې او کایندلی دا موبایل سره تاسو واخلې او دې شونه سره بیزی کې
پغونډ کې د اعلی قسم نسل سپی هم راوړل شوی او ساتون کې وايي چې دا سه غونډه مهمه دي تر سوچې د زناورو یو میناوالا دا معلومه کړي چې د زناورو پالنه روزنه او خیال ساتل څنګه کیدی شي او بیا هغه انسانانو سره بلد شي.
دا په ماشومانو کې د پټس باره کې زناورو باره کې د زناورو د کیر باره کې یا د مختلف قسمه معلوماتو باره کې ودا په ماشومانو کې ډېر اویرنس پیدا کړي او زه په دې باره کې د نالج سکول اډمنس ستیشن لا او د دې تنظیمي له کوم دي خراج تحسین ورکوم دا څه قسمه نوې ائیډیاز دا څه قسمه نوې خبرې زمونږ په دې ځله کې په دې علاقه کې دا څه نور ادارو لم پکار دي د شټ کوم په نیو پلانز اند نیو ائیډیاز.
د چاپیریال ساتنې پوهان وای چې په چاپیریال کې مندل شوی حیوانات د ایکو سیستم په متوازن ساتلو کې مهم رول لوبوي. د یو للاسا ورکول د سیستم توازن لمنځه وړي او په بل ډول د انسان ژوند اغیزه کوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ده په بلوچستان کې عوام د چینو د بوري د بی د لوري دو لامل شکایت لري د پدې اړه باندې دغه شکایت بولې لري او حکومتي چکم چارواکي دی هغه د دې سب بیان وی نه تاسو هم تفصیل د بلوچستان نړیوال خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت وړاندې کوي
د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د نور خوراکي توکو ترڅنګ د چینی او بری کې متون هم په ناسافه لورسوي دي دا وخت یو کیلو برا یو نیمس روپی څخه تر یو شپږ تور پورې بولر کیږي چې عام خلک وایي د دې کې متون ناسافه لړوالي دوی مالی ستونزې لا ډېرې کړې دي
زه ودایا ترغه له مشور اسما دلته سلویش پر سنه برا په کار و زه دا یو کاروبار کوم هغه داسې د مچایانو داسې کویا او داسې کاروبار دی دا سلویش پر سنه اندازن ز په میاشه یو نیو میاشت کاروم زه اوس پر دې باندې اړینم چې دا برایو سم کې نه یو سم یعنی دوه نه زما در واسه زیات
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی افغانستان ته یو نیم سل کټن اضافي بری ایکسپورت لوجی پاکستان ته 500 ملیون ډالر بارني کرنسي ګټه کړی ده او 40000 ټن بره په تاجکستان ته هم ایکسپورت کوي پاکستان حکومت په 2022 میلادي کال کې د بری پر ایکسپورت بندیز لګولی وو خو ورسته افغانستان ته د بری د قاچاق راپورونه ورکړل شول تیر کال اکتوبر په میاشت کې پاکستان حکومت د افغانستان ته د قانوني لاري 500 کټن بری صادرات اجازه ورکړه وو ځای سوداګر وایس گاونډي هوا ته چې د چینی یا د بری صادرات لامل پاکستان ته د بری کموالی راغلی او قیمتونه لوړې دوه دوام لري او ویرې د روژې په میاشت کې به نور هم لوړ شي
نور هم دا امکان شته چې نور هم روژې لپاره پورته شي وجه دا ده چې په ملک کې د بری قیمت جوړ شو او ملک برا کمس والا موږ د اعلی کمس د خواست کو دا درخواست نه دي چې نور برا وایي و نور ملک ته په ایکسپورت نکي ور ما کنور اور کنه در دی به تقریبا کیدای سی ولا زرت بوری ور رسیدي
د پاکستان حکومت مخکې د بلوچستان سره دی زلو لپاره په میدو د کچې بوري پرمټ دوړلو اجازه ورکوله تر څو د کاچاک مخه ونیول سي ځای سوداګر وایس پاکستان حکومت باید افغانستان ته د بوري د صادراتو د اجازه پر پرمټ او سره دی سیمو ته پرته ل پرمټ لاري د بوري لښدولو اجازه ورکړي تر څو د کچې او سره دی زلو او شارونو د بوري کې متونو ترمیان ډیر توپیر کم سي نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټي وی چمن
یو وخت او چې د خبر پښتونخوا په مرکزی خار پیښور کې 15 سینماګانې وي چې کتونکو به په کې د پښتو اردو او انګریزي فلمونه قتل اوس په خار کې 4 سینماګانې پاتې دي په دې اړه نور حال درته پیښور نه دیو خبريال حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پیښور ناس سینما په 13 کې لسمه سینما دا چیرونه لري دا د ناس سینما سره سره د پیښور په صدر بازار کې مشهوره کیپټل سینما د ودانې د رنړیدلو عمل خوم سر ته رسیدونکو دي عشرت سینما میټرو سینما شبستان یا پردوس سینما ناولټه صابرینا پلوشا کیپټل پلکسیر پی ای او اوس ناس سینما د پیښور د تاریخ برخه شوي خو اوس موجود نه دي
او په دې کې ډېر تاریخي فلمونه دغه چلیدلې دي خاص کر د پښتو یو فلم اوربل چاغه د دې سینما ریکارډ دې کې لګبګ 3 سال هغه متواتر چلیدل دي په غوړې کالو کې هغه فلم کوشه ونو په دې سینما کې به ډېلی یو فلم تبدیل کولو ته انګلیش فلمونو کې روزانه به یو نوې فلم درې شوګانې به په دوه مرد باغ فلم نو بل فلم به دا مونږ ته مشران به دا مونږ کرو هغه ډېر شوقینو ته دي شو نو هغه سره به اکثر مونږ هم راتو واړو او په پیښور کې تقریبا د میټرو نو والے پی او پی اف پورې 15-16 سینماګانې دا مونږ ټولو کې تقریبا فلمونه کتل و دته و سپیشلی زګه راتو چې دامو تلنګ لندو
د روان شو سینماګانو پر ځای اوس کمرشل مارکیټونه او پلازې جوړې دي د ناس سینما منیجر دیوته وویل د دوی مالکانو ډیر کوشش وکړو خو د درهګرې د هیواد اقتصادي حالات او د معیاري فلمونو د نشوالي لوجه مالی زیان نور نه काबू کېدو
کم ټایم ملکی حالات لگا خراب وو دماکه کېدو د په وجه د سینما بزنس ډیر کم وو بیا هغه نه پس چې کورونا رالو کورونا په وجه ډیرا فلمونه باندې ډیر اثر و بیا فلمونه غیب شو جی ته جوړېدو نه اردو نه انګلیش او نه پاکستانی فلمونه جی او پښتو فلمونه نن سبا کم یو بزنس یې هغه ډیر کم دی جی
سیډون کې وایي د انټرنیټ یا موبایل باوجود په مخکې تللي نړۍ او د پاکستان په گاونډي هیوادونو کې هم د سینما او ټیټر چلن نه دی ختم شوی او دلته په خبر کې په خصوصي توګه او نور هیواد کې په عمومي توګه د سینما او فلم د زوال سرګند وجدي
دا
در خیبر د تویم چې سونه د پښتو خوله فلم وو یوسف خان شیربانو چې کم دې پاغي باندې د پښتنو سونه خوله کاسي شی وا نو آ وختونو کې د پښتو د پاره ډیر خوله کلچرل غانې بم وی لیکوال بم وو فلمونه بم وو نو دا بیا په موږ باندې یو جهاد مسلط شو فزیکل ڈسٹرکشن اور بیا کلچرل ڈسٹرکشن دا چلتا ہے پنجابی انڈسٹری کے منتخب اگر فلم نے خیچ دے دو نہیں دی دا خزو دا کتو نہیں دی زمون دا لیدو نہیں دی
دا سینماگانو دا بندیدلو دا کار یوازې په پیښور کې نه دی شوی په مردان کې 15 سینماگانې په 1300 کلونو کې بندي شوی دي او نوم نشانه ختم شوی دا ثقافت پوهان وایي په پښتنو فلمونو کې د پښتون سرمایدارو د پیسو لګولو بې غوري د نو اداکارانو او هنرمندانو کمی او د فلمونو په اړه په مصنوعي توګه جوړ شوی منفي تاثر لوجې باقی پات سینماگانې هم تر ډیره وخت ځان نشي راکاغلي د وصل ویختو لکو نفرو په خار پیښور کې دا سینماگانې اوس د یو لاس د ګوتو نه په شمار کمې دي حمید اللہ ویو ویر ڈی ون نیوز پیخور
ویو ویر ڈیوا پا سیٹیلائٹ ٹی وی ہر اورس سلویریش ساتا پا ڈیشنٹینا تاسو پا یوٹیل سیٹیلائٹ پا ٹی وی تازا تولا او بیتر پا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, au ya bi, au ya asharia pinza east, channel yau saldre. Haravras, salivirish saata, la divasara osai.
در وایس اف امریکا ډیو دا د لوګي د مخنیوي او د خوراک د بیړني ضرورتونو پوره کولو لپاره د امریکای په جنوبي غربي سیمو کې یو مرکز د خوراک د خستو لپاره چنده راټولولو او ځای لنګریان یا اشپزان د خصوب د جوړولو مقابله کوي په دې اړه نور تفصیل د نیو مکسیکو نه د وی وی پورټور ګوستاوا تیار کړی دی تاسو ته د ډیو همکار مختار شاه په غو کې وړاندې کوو
د سنت اف د خوراک د ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په نامه د پخلی په دغه خوندوره مقابله کې درش ځایی اشپزانو یا شیفانو برخه واخیسته چې د نیو مکسیکو دغه فوډ بانک یا خوراکي مرکز ته یې ګټه رسی. هر کال په امریکا کې د فوټبال د چمپیون شپ سوپر بال نه وړاندې دغه دستوره د دې مرکز د چندو راټولولو یو لویه موقع وي چې سږ کال پکې د $1,00,000 نه زیاتې پیسې راټولې شوې. دغه پروګرام منتظمین وایي په دې پیسو به د ماشومانو بوډاګانو د خوراک د کمی سره مخ خلکو لپاره قابو 15,00,000 خوراکونه جوړ کړی شي. د فوډ ډیپو ډایرکټر جل ډیکسن وایي په امریکا کې لوګه یو مستقله مسله ده.
تر څو چې هر وږي ته خوراک نه وي رسیدلې او تر څو چې هر محتاج تل په دې باورې سوی نه وي چې بل خوراک به له کومه ځایه ورځي تر هغې زموږ کار نسی پوره کېدلی.
مرمن ډکسن زیاتوي فوډ ډیپو د اور او سیلابونو په پیښو کې د بې کوره شوو خلکو سره هم مرستې کوي او هغوی ته په لومړي فرصت کې ځانونه رسوي. سکال د فوډ ډیپو لخوا تابعه شوی د سوپر بال په دې دستوره کې د 1500 نه زیات خلک د مرستو په خاطر شامل شو. دغه مقابله د ترشو کریمي خوراکونو، سمندري خوراک، سبزیانو او په مجموعي توګه د غوره خوراک په خونکو ترمنځ وشوه. دا خوندوره مقابله وه خو پکې د شریک ریچارډ بوسن د پاره فیصله کول ګران وو.
فوډ ډیپو ډیر مشهور دی چې په ټولنه کې ډیر ښه کار کوي او په ملکی د روانو حالاتو په وخت کې د دې اهمیت نور هم زیات شوی. زه هم دلته خوراک لا راغلی یم خو خوشاله یم چې زه یو ښه کار هم کوم.
کله چې د وټونو شمیره وشو نو پکې د یو اشپز یا کوک سوپ تر ټولو زیات خوښ کړی شو چې د فلاینګ ټورټیلا شیف آلډریان مارټینیز پوخ کړی وو. څوک چې د مکسیکو کډوال دی خو پخلی په امریکا کې زده کړی.
زه ډیر خوشحاله یم او ویاړ کوم چې په دې مقابله کې مې ګډون وکړ او انعام مې وګټلو. خو یو تریخ حقیقت چې مونږ پرې خفه یو هغه د کډوالو موجوده حالت دی. مونږ دلته راغلی یو چې ترقی وکړو او د خپلو کورنو مرسته وکړو. خو نن مونږ د خپل ټیم نه خوشحاله یو، فخر پرې کوو.
هر څه که د دې مقابلې بنیادي مقصد د فوډ ډیپو لپاره مالی مرستې جمع کول وو، خو د دغه دستوري منتظمین وای دوی په امریکا کې د خوراک او نورو خدماتو په مدونو کې د کډوالو اهمیت او کار هم په ډاګه کول غواړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ڈیوا د خبری خبرونه تاسو نه خپنه غدا واشنگتن ڈی سی استودیو نه کتل، کدا خبرونه تاسو نه پاتې شو یا نور خبرونه نو تاسو بیا ورسته هم د وی او ای ڈیوا په فیسبوک، د وی او ای ڈیوا په یوټیوب او د وی او ای ڈیوا په وب باندې کتل شي. په سټلایټ ٹی وی باندې هم راځي او د تازه معلومات لپاره تاسو د وی او ای ڈیوا ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی او ای انسټاګرام هم فالو کول شي. د خبری خبرونه وخت پاتې رسیدل دي. زنه سورلا خان د دې خبرونه پروډوسر ما وشتلیل، نو انجینران ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.